د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په یو نوې خبرونه کې هرکلی کوم. په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې تر 4 بجو په دې خبرونه کې خبرونه درته لرو. له خبرونو وروسته رپورټونه دی. په دې باندې مای کې د مشال رادیو مجله اوریدل شي. خبرونه ویان د بشیر ګواخ په سټوډیو کې د مایکرو تاسو
منظور پښتین وای په لاهور کې پر ضد مقدمه درج شوی خو هغه به خپلې مبارزې لاس وانخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او مخکخ علي وزیر په یو مقدمه کې په کراچۍ کې بری شوی دی. او د اوکران ولسمشر وایي روسي راکېټونو او رانی ډرون الوتکو د دې هوا د انرژي دریمه برخه لمنځه وړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ د لاهور له پولیسو غوښتنه کړې چې د منظور پښتین پر ضد درج کړې اف آی آر دې ختم کړي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ پر ټوئیټر دا هم لیکلي چې د پښتین پر ضد مقدمه درجول له شرم ډک کار دی او باید بیرته واخیستل شي. د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې نوموړي تر دې ورځ مخکې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په وینا کې د پاکستاني پوسټ پکاوی کړی دی. پښتین په دې غونډه کې ویلي وو چې پاکستان کې د پوځ د مشر پاچاهي روانه ده او احکامات هغه جاری کوي. نوموړي د لاهور د مقدمې په اړه په ټویټر لیکلي چې په دې کانفرنس کې نورو کسانو تر هغه سختې خبرې کړې وې مګر ایف آی آر یوازې د ده په خلاف درج شوی. هغه زیاته کړه چې خپلې مبارزې به وانه وړي. نن په کراچۍ کې د ترګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې د موکل په خلاف دا مقدمه د 2000 کال په دسمبر کې د کراچۍ سورابګوټ پولیسو درج کړې وه چې نوموړي او تورې لګولې وو چې نوموړي د تقریرونو په کولو سره د پاکستاني ریاست او امنیتي ادارو په ضد د خلکو پارول کوشش کړی دی خو د هغه په وینا چې هیڅ ثبوت نه و.
عدالت په خپل فیصله کې دا وویلو چې پروسیکیوشن استغاثه ثبوتونه پیش کولو کې ناکام شو. کوم ثبوتونه چې پیش کړو هغه د عدالتي معیار باندې پوره نه و، لہذا د عدالت دې بری کوي. او کم ټرانسلیشن چې د تقریر شو هغه تقریر چې کم پیخور یونیورسٹی نه شو هغه مشکوک دی، لہذا د دیو خلاف جرم ثابت نه شو. زه ته شک پیدا ورکوم بری کوم.
علي وزیر له نږدې 2 کلونو راهیسې په ورته تورنو کې په مقدمو کې بندي دي خو په کراچۍ کې عدالتونو تر دې مخکې هم په 4 مقدمو کې د نوموړي ضمانتونه منظور کړي دي. د بلوچستان په پښین کې د پولیو ویکسینو د یوې ډلې ساتونکي پولیس وژل شوی دی. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر بازی نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی پولیس محمد هاشم نومیږي. دغه په وینا ناڅرګند موټر سایکل سپرو استولو د اکتوبر په 15 پر هاشم ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. نوموړي زیاته کړې چې پولیسو د بریدګرو د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. په بلوچستان کې د اکتوبر په 13 د پولیسو د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د دې صوبې په 19 ضلعو کې به 12 لاکه ماشومانو ته دا ویکسین کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي. د پاکستاني خبريال ارشد شریف مړی نن لکینیا څخه پاکستان ته ورول کیږي. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د شریف مړی د کینیا پولیسو تر ابتدایي تحقیقاتو وروسته په الوتکه کې پاکستان ته ور روان دي. د کینیا په نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 13 د پولیسو په ډزو تر هغه وروسته وژل شو چې د هغه ډرایور پر چک پوسټ موټر ونه درو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون کې وو چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې وژل شوی دی. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له ولسمشر سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي او د پورو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ارشد شریف په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځ نیوکې کولې او له همدې عملې پر ضد مقدمې درج شوې وې. په پاکستان کې هم د خبریالانو اتحادیو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې د ارشد شریف د قتل پوره پلټنې دي وشي او د هغه کورنۍ په عدالت کې مقدمه هم درج کړې ده. د اروپا پارلمان د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییز اغیز بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي او پکې به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تھامس نیکلسن، د بشري حقوقو د څار سازمان استازی حیدر بارا او د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او ځینې افغانان برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تھامس نیکلسن کابل ته په سفر او تر هغه وروسته په څو بینونو کې د جنکو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو ټینګار کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسي راکټونو او ایراني ډرون الوتکو د هیواد د انرژي دریم برخه لمنځه وړي. دغه د اکتوبر په 15 او په برلین کې په یو غونډه کې د ویډیو لینک لارې په وینا کې ویل چې روس د هر څه په یو جوړور سره غواړي اوکرانین ته د ژمي په وخت په ژوند تېرولو کې ستونزې پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
بشیر گواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونې په دوه منی مای کې مشال رډوی مجله هم اوریدل شي. خو اوس رپورټونه پرون د لاهور په سیو لاین ستانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج شو. نوموړي تر دې یو ورځ مخکې په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته وینا کړې وه. په ایف آی آر کې پر پښتین تور پورې شوی چې خپل وینا کې د پاکستان د پوځي جرنیلانو او ریاستي ادارو ضد خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو ملت پاله ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمه جوړولو اقدام غندل دي. دوی وایي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همدغه کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو او پروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو په ولسی غونډو کې کړی دی. منظور پښتین پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر ځای د دې چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي، د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غداري او ترهګرۍ مقدمه جوړوي. د موضوع تفصیل د غلام غصب رپورټ کې.
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس ته وینا کړې وه. د لاهور په سیول لاینز ستانه کې پولیسو د نعیم میرزا په نوم د یو تن لخوا دغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی. د ثبت شوی دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپل وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړې دي او په دغه درج شوی مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترګرۍ ضد جنگ کې په ریاستي ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد د ولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده. خو د منظور پښتین په ضد د مقدمه په درج کولو د ملت پاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په ادارو د نیوکو خبره وي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ په نیغه د ریاستي ادارو او د هغوی د مشرانو په ضد د دینه هم سختي نیوکې شوې دي.
اسما جهانگیر کانفرنس جوړ شو په دې کې چې څنګه هم مقررین راغلي او ورته په خلکو خبره وکړه. د دینه مخکم د پخوانی چې کوم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف د غی لیډران د غی ورکران هغه بیا وروتی دی هغه هر قسم په درد او سپکاوي څه قسم هم الزام هغه لګوي شو د غی لیډران او هغه خکولاو هر قسمه خبره کړه ده. ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړي او هغه بم بیا دا و چې پفته کې دنه به دغه ضمانت وشو. د دې په ځای کې مونږ د ملک نورو قومیتونو یا د غی لیډرانو سره هم پاغه کې سوچ کم قسم چلن کېږي نو ډېر غټ فرق دی. او مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچ شو چې څومره محکوم کومونه دی هغه ته د خبرې اجازت نشته، هغه ته د رائے د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لارې په منظور پښتین د درج شوی مقدمه غندنه کړې ده او هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او ولی وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه. د منظور پښتین په ضد د درج شوی اف آی آر په رد عمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداري او ترهګرۍ اف آی آر ثبت شوی دی. یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر، خبریال حامد میر، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل، افراسیاب خټک او د بشري حقوقو زینو نورو په اعلان هم وینا کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا د بلوچستان بلوس ملت پالا غوندونه وای اوسنۍ حکومت د ولستونزو حواری ته پام نه کوي. د دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه بعد د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بے باور کړ. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې د دوی په خبره د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. خو حکومت او عدالتونو تل داسې تاثر غلط بللی چې ګواکې له یوې ډلې سیمې یا صوبې سره توپیري چلند کوي. اوسنۍ وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون به د بلوچستان د لا درکه کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوس ملتپال د یوه نه یوه ګوند په شکل کې په هر حکومت کې شامل وي. پوښتنه دا ده چې دوی له حکومت او عدالت دواړو نه سر ټکوي نو د بلوچستان د مسلې حل بیا په څه کې ویني؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
بلوس ملتپال ګوندونه وای د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغه سي ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپال ګوندونو مشران وای ک د بلوچ ولستونز هواري نکړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بے باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرکه کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وای د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاد عدلیه ویل کېدای شي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلي بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقی حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نوي چې غوي هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسی واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرکه کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي. په دې کې بله خبره نشته او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي خو تر څو چې استبلشمنت او بلوط وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هوارېدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړ چې په دې برخه کې بیا زیات ذمہواری پر ریاست راځي چې هغه د خبرو اترو لاري دا سهل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هوارسي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرکه کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلي و چې د دې لپاره یو کمیټې هم جوړ کړی ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملتپالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا کمپرس په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی یا ډیوایډ دی باید چې دوی چې دی یو مشترکه دوی دغه او ډیر فائده ای. مگر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخ ته ولاړ شي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دی نفرت نہیں نو دوی دونی زیات مخته ولار سی نو بیا د یو بل سره چدی احتیاط کوم ډیر مشکل کاری
د یادونی ورده چی په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځنګړې توګه د لا درکه کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشټوالي او صوبای خودمختاری د ملت پالو نظر یو دی خو بیا هم د دې اهدافو تر لاسه کولو لپاره په شریکه جغ نه پورته کوي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سوات سوداګرو او د جماعت اسلامي ځای مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملاکن ډیویژن کې پر خلکو د مالی یا ټیکس لګولو نه دی ډډه وکړي. د جماعت اسلامي او ځای مشر پرون په منګور کې په خبري غونډه کې ویل چې د دې سیمې اوسیدونکو ترهګرۍ او وروستیو بارانونو او سیلابونو ډیر زیات ځپلي نو ځکه حکومت باید د راتلونکو لسو کالو لپاره هلته ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې ملاکن ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوې حیثیت په ختمه دوه ده. بلخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازي بیا وایي چې د ټیکسونو په اړه پریکړه به د سیمې حالاتو او د اوسیدونکو غوښتنو ته په پام کولو سره کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
سوات پریس کلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پخوانی صوبای اسمبلی غړي او د خار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملې دو نو هغه وخت حکومت سره ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو لوازنامه کړی و او خصوصي حیثیت د سیمې ته ترلاسه شوی و. وروسته کال 2013 کې قبایلي سیمو پر د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکن ډیویژن د 15 کال لپاره د صدارتي ارډیننس په ذریعہ د ټیکس را پاکه سیمه ګرځولې و. دغه نیټه کال 2023 کې ختميږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مال مکانې باندې او په بي دخلي باندې مجبور شو. دغه رنګي د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستري، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه په خپل ځای کې کم نقصان شو. بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو. کم ذہنی طور خلق په تکلیف کې ده. نو چې خلق پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا. چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي. چا په تنخانه وبیا کټ کیږي. ستاره انکم نه بکټ کیږي. هر کال به ته ګوشواری جمع کې. ستا په کور باندې و ټیکسي، ستا په ګاډي باندې و ټیکسي.
خبرې غونډه کې شریک د چارباغ بازار اوسیدونکو نوید خان او پشال دوی چې سوات ولس تر اوسه د سیلابونو او تر هغره ښکار دي. د سوات پخوانی مشر والی سوات چې سوات چې پکې بونیر، شنګلا او کوهستان ضلع شامل وي پاکستان ته حواله کوو. نو دا خبره په منلی و چې دا سیمې پسپانده دي او دلته به تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګي.
ټیروریزم دا د غتیر شو، موږ د سیلابونو رالو، خلک به کور شو، لاغه دا ټراما نه خلاخته خلک وته نه. نو دې د کمپنسیشن مشو کوه. دو بهر نه خلق راغه وټل جوړ بهر نه خلق راغه بادي زم سیوا کړه. سواتی د سمې لاو شو صرف شاپر او پم پره پولوشن راو استو سینې را لګند کو زنګل ګند کو موږ ته هیڅ سم نه ملا موږ خو هغه شان غریبانو غریبانو پاتې.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مشال ډېډو ته وای چې سوات او ملکن ډیویژن کې ټیکسونه دوی وړاندې هم نه دی منلي او بیا به هم نه مني ځکه چې دې سیمې خصوصي حیثیت اوسم برقرار دی. حکومتی چارواکی او سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کېم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وایي چې کال 2013 کې د صوبایي حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټیکسونه د 15 کال لپاره نه غوښتو قانون پاس کړو. اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبایي حکومت نه د ټیکسونو معاف کول لپاره غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلی چې په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمبود سره مخامخ کړی دی. سازمان د اکتوبر په 22مه یو رپورټ خپور کړی چې پکې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. پر دې موضوع شبیر جان له پېښور رپورټ لري.
دا یونیسف دغه رپورٹ وای چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر نه ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول یو میلیون نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. شپږ میلیون نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاوو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې 9 میلیون خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابلو سیلاب ځپلې سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چکم دینو ماشومان ته دا سن زډیر زیات وی هغه بل هغه اتمن خوراک هغه ته صورت صحیح درګه سره نه ملاوي دو بل ورسره ورسره هغه ته چکم دینو صفا او بو انتهایی خډیر یعنی مثال مونږ ته دا کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چکم دینو دي ته مسله دا الرجی مسله هم ډیر زیاته وا ځکه چې دا ښه اوبو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دې د سکن باندې هم موږ ته کار په نظر باندې راتلل.
همدا یې سیلاب ځپلې سیمو کې کارکونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومان پالونکي یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي اور وختي مسلو سره مختی
ور یو خزه چې دنو هغه وون کور سنبالي ته خدای خپل صحت ټکني نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونو خیال نشي ساتل یو خزه چې دنو هغه بیمار وي یا پرګننت وي یا مطلب ماشوم لته ور کوي هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دی او د پلس هغه ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونه رسینه دا خپل باډي متاثر کیږي خو اسان سره دا وی چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې هغه په اسان ویل اره یو بیماری هغه کې چولې شي نو دا شان دغه ماشوم چې دین هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې زینه دا غي چې کوم بیماری بیماری وی یا جسمانی بیماری وی یا مازورتیا وی چې نور مختلف بیماری وی نه په اسان لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلې سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبو او داروګان ونه رسولې شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د میندې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدي شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
ښه خوراک صحتمند خوراک ورسي هغه ماشومان ته نکوتا یا چې کوم مثال د هغه میندو ته زما په خیال سره چې دا کوم دی یو قسمه هغه سره کوآپریشن ام وی او بل چې کوم دی دی بره دی غټو بیمارونه د غټو منظورنه بچي.
دا یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوشا سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غذا نه ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 9 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د گاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو دې ورته د گاډو کسٹم خلاص کړي او یا دې هم له دوی د مالی ناخستو مدن نور هم غزوي. دوی وایي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پیډ گاډي دي چې له روزګار سره د پام وړ شمیر خلک تړلي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی پاینې وخت کې د بغیر له کسٹم گاډو له مالکانو غوښتي چې په ځایي تاڼو کې د خپل گاډي رجستر کړي. د انتظامی په خبره دا کار د امنیت ټینګخ لپاره ضروری دی. عمر وزیر رپورٹ لري.
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ته 13 اونۍ خبرداری ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوې اجازت به د 2023 کال 1 جون ته ختم شي. دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1 لک نه زیات بغیر کسٹم گاډي پر سړکونو ګرځي چې د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي. د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم گاډو برګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کاله نور ټیکس معافي غواړي. چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپل خپو درېږي.
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وی چې دغه سره د میجا په کاروبار باندې هغه هم ورزیدو په سوینه برګی نه دی په دغه شی په سوینه دی لروند یو پازر هغه غړي د میسر وی لوړ دی. مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې میز برجا کسٹم کولاګه کا کسٹم نوی رجستریشن په مقامي ستا باندې حکم دی جاری کړی نو میجو انساني سره انشاء الله په دغه شی تعاون هم کې میجو حکومت د دا یی چې دا ایکستنشن تو زیوت کا پنځه کولاندې هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی وداري او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی ترویسه پرمشتا دی برګنی ماویز دی ا هنه تی ملاو شوی
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی ستا باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کی کې سمتبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي.
د خپل حکومت نه میش د غشتنه دو چې د میش چې د کیم ټیکسی نه چې ګټی ډر روانې دي 2023 نه بعد چې میش سره په داسې سپیشل حکومت ته ونه کوت میش د غشتنه غوړي چې میش ګاډي ته د کسٹم کولاو شي. میش سره په لکاوي ګاډي دي کاروبار اجازه ته میش ته روک نه شي چې میش چې کیم د نان کسٹم ګاډي دي لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار ده د ګاډي رجستریشن ده میش د حکومت سره خپل پیرا پیرا تاون دا کیبه لازم دا ضروری دا پیراتا اون تک پسار دا چې میش کاروبار یا بندیږي نه.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسٹم ګاډو مالکانو ته ځلی انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپل نان کسٹم ګاډو رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنه ګاډو په ضد به کاروایی کیږي. مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ګاډو رجستریشن په مقامی سطح په سیما کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر ګاډي ریکارډ نوم لیکنه له پولیسو او انتظامی سره موجوده وي. باقي حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چې د بغیر کسٹم ګاډو لپاره څه پالیسی جوړوي. خیبر پښتونخوا سره زم شوې پخوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې چې مودایره روان کال جون کې سر ته رسی او راتلون کی وخت لپاره حکومت سنوي رسمي پریکړه لا نه دی کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ او بیا به د خبرونو لنډیز وی او بیا به د مشال ریډیو مجله اوریدل شي. د برتانیا منتخب وزیر اعظم رشی سوناک وایي هیواد له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک د دوشنبه په مخام ولسته په خپل لومړنۍ وینا کې دا خبره وکړه. نوموړی تر لیز ټراس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ټاکل شوی چې زر د برتانیا د وزیر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي. صفی الله ستنکزی نور تفصیل راکوي.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم ایدان د پغاړه واخلی چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټراس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولسته په خپل لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هر ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک لی سټراس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 24 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
صفی الله ستانکسی اوریدونکو د پراګ په سټوډیو کې دولسنمی او په پیښور کې درنمی بجې شوې دي. مخکې تر دې چې د مشال ډیوی مجله درته وړاندې کو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په لنډه توګه درته وړاندې کوو. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. په درج شوې مقدمه کې تور پورې شوی چې منظور پښتین پر پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي. یو شمیر سیاستوالو د بشري حقونو فعالانو پر منظور پښتین د دې مقدمې درجېدل غندلې. د بلوچستان په پښین کې د پولیو واکسینو د یوې ډلې ساتونکو پولیس وژل شوی دی. د پښین ډپټي کمشنر وایي چې وژل شوی پولیس محمد هاشم نومیږي. هغه دا هم ویلي چې پولیسو د بریدګر نیولو لپاره لټون پیل کړی. د پاکستانی خبریال راشد شریف مړی نن لکینی ارشد شریف مړی نن لکینیا څخه پاکستان ته وړل کیږي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب رسنوی ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د شریف مړی د کینیا پولیسو تر ابتدایي تحقیقاتو وروسته ور وړل کیږي او الوتکه پاکستان ته روانه شوه. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ خپل دندې استعفا ورکړې ده. د لاغې وروسته ده چې اعظم نذیر تارړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دی په دې خفه دی چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د لږو ګډونوالو لخوا د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل شول. د نوموړي لیکلي چې دې جذباتي شعار ورکوونکو د حکومتي هڅې د حکومت هڅې او د اداري قربانۍ هېرې کړې دي. د اروپا پارلمان د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییز اغیز بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې دیر شغړو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی چې د خبرو اترو له لارې د اوکراین مسلې هواري لپاره د لنیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. اوریدونکو د لنډ خبرونه اوس ترته د مشال رډیوي مجله وړاندې کوو.
د مشال رادیوی مجله
د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور د توړاندې کو. لوتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واثق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړل او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي آثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
زمونږ غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ دې د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرښته و ما د یو شوق د مخه شروع شو، خو به روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیا یم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅه وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نو موړي سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې وکړې، او غختل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې تنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا و چې په کوهاټ کې د مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د تدا ویل سره ورګزی ادبي قافله د مو لکه خپل ټولنه دې کې کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب ولا ټولنه دی اغم یعنی مو چلو غره سولی کون کی
ها
نو اغا لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت ته تا جنوري جا صاحب دی شاکر ورک زی دی شفیع الله شفیع د ډیر مشران شاعران دی سره مو سره ټول سره د کوړ مشران شاعران دی کغا د لچی ول دی ک د کوټ ول دی ټول مو په یو ځبنه سره کینو پڅو اور ټولنې مسره یو دي. خو لکه د مو د ورګزو نه کوم خلک متاثرین شي وو، زه خپله ورګزو قبیلې سره تعلق لرم. بیا ما شاکر دی کې وته یوه ټولنه جوړه کا ورغزی ادبی کې فلاسه دا خور ور ورغزی شهران ته پیوزه بنه راغوند کو دا صرف زو پر مو جوړه کړی دی
صحیح چا دغه غدان سپ تاسو خو پسندیده موضوعات هم لیکل کوي خو په مزاحی انداز کې هم په ټولنه باندې تنقید کوي په ډیړه کوردون کو ته معلومات ورکې ساسو دا هسه سمره کامیاب ده
نو لکه ډیرو مرګری نه مو پښتنه وګو کنه دا تنس سده دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ور باندې پیږي نه و زنه او ته خدای پاک دا څنګه کړی چې مو نه لا شوري کې ارزنه دا خبره وګوځي چې هغه کې تنس دی او خلک ور زنه ډیر ور زنه مطلبونه وګواسي نو ما خو ته پهلو ویلو چې زه نه یو نلوسته هغه خو نه ستا پاسته مو تاسو غونډه تلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او علمانو سره ناسته پاسته کړی نو دا غو سره تر باندې لګ ډیر وی نو دیو جنا غتن زو مزاق دا درتی ذهن تر سی کنی زی پخپل نه کوم
تن زو مزاق کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما تن زو بد سی وی کنه چې هغه باندې به چا کی هغه خبر وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندې ورته نو خپه کېدن خو به غټه خبره دی
صحیح تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لاره نه غوره کوله په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه
زه سنجیده شیرین د ما بندازې کېدی شي څه یو برابر وي سنجیده او مزاحیه او زه ما په خپل تابع سره د تند او مزاح لیاره نه د خپل کړي قدرتي سره خبرم نو غزل به مشروع کړی وي دوا شعر نو به په هغه کې لیکلی وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلی او نور بر ځنه بیا مزاح ته واوړي
څومره کتابونه مو چاپ شوی
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپته او نور مواد رسشته دي خو ما دا یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه هو اوس پر الحمدلله ډوره لګ ډیره گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتابه د تچاپ په زور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څو کې دي چې دوه کتابونه چاپ شي خو
صحیح تاسو چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغه ټال په نامه باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته اغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا بسنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به دا چې دا تا وورم چې نه بسنجیده وي نه به مزاحیه وي
صحیح نو وا به ورچې دا بسنګ کلام وي چې نه سنجیده ده نه مزاحیه ده
همو تیر والله دا جوار وړو و دا غنم وړو چې سره ګډ وټ کو غن دا ته مو ګډ وډای بیا غن
صحیح نو ګډ وډه کلام باور
دا یو غزل دې چې زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې اے پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتاول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتاول نن در تیار کی سا کوما
ریبا راتاول
ریبا راتاول نن در تیار کی سا کوما چې څنګه یې کی سارا تا کولا
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو
هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو ډیر
هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو په دې دوران کې ما باندې څو زلزلہ شو او صادق هغه ته وی چې په منډرانه لاړې
صادق هغه ته وی چې په منډرانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړله زلزلہ شو
واه جی واه ټوډې می چې
په دوا خوړله
په دو خړاله زلزلہ شو
زلزلہ شو
وایو
کیته دې چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
خپل پردې ګوري بازار کې بوي
ډېر
اوس پسې دشت غرنه ملټوا
اها
اوس پسې دشت غرنه ملټوا چې لیوانه ګوري بازار کې
چې لیوانه ګوري بازار کې بوي ډېر صادق سرګدان صاحب ډېر او صادق سرگردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلق متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. ما له نوموړي سره د مشال لړیوي مجلې لپاره خبرې وکړي. دلته تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
دا دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا ادبي ټولنې غړی یم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو، نو که راته ووایئ د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړئ.
قربان نجیب جان، زه قدر ته وایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته، رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده. نو زه هم رښتیا د لیوني په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم، د هغو لیکنې وګورم، ویل ولم کنه، نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان او شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري، ادبي ناستې کوي، پروګرامونه.
صحیح. نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلې چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو، لیکوالان هم نه وو، ادبي ټولنه هم نه وه، نو تاسو څنګه دې طرف ته آماده شولئ؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو؟ څنګه لیواله شوئ ورته؟
نجیب جانه، ځکه رښتیا درته ووایم، زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوښکې روانې دي. زه د موره یو یم، یاتیم پیدا یم، پلار مې وفات شو، هغې نه وروسته دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شوم، بس احساساتي وم، د موسیقۍ سره مې شوق وو، پوهېدم به نه شات ځان ته به کېناستم، لیکنه به مې وکړم، داسې مې بس عادت شو. خو د 2019 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسیده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعری ته ځان ورسولو؟ شاعری تاسو ته څنګه در ورسېده؟ یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم، د رادیو به مې ډېره اورېدله، او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټي وي هغه وخت کې، بیا هغه نه وروستې دا موبایلونه شول، بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم، کنه شاعري واورم، او د کیسه ټو په وخت به مې کیسه ټي ډېرې غږولې.
صحیح.
او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې، دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې، شوق مې ډېر وو، کنه.
صحیح. اواز د خسته ده، یعنی زمزمه کولې شي.
اواز مو څه خسته ده نجیب جانه، خو سکول و کنه، خوان به را کوه، استادانو به را باندې کولې، کله به خبرونه را باندې کول، کله به دا نظمونه په مونږ ویل، نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله، د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو، کنه دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح. خانو د کلی نه چې راغلی سپینوام نه او رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې، نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات کړ؟
ډیر ښه ډیر ښه ډیر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو ډیر په قدر او عزت ډیر په داد سره، ډیر یې نازولی یم، ډیر نازولي استادان شاعران پکې.
څوک د ځنو نمونه یې واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان یې تشویق کړی نو چې په کار چې یادونه مو شي؟
مجمر وزیر ته وګوره، او دلگیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډیر استادان پکې دي، او ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوږ ملګری دی په زمونږ د سپینوام د تنخیلو سیمې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
صحیح. نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب، نو تاسو نه به ساورو چې د اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واسق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، نړۍ دلی کبل جان کا پیښور پښتنه وکړم. میران شاه او ننګرهار مې کو بروتو کې سوځيږي، ژبل ژبل کندهار کا د خیبر پښتنه وکړم. ستاد خوارو یا کیمان اوخ کې وچ کړم، خوستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم. بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم، ولی خپل اسواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم. د ژوب در زندا پړنګ جمعاتونو په سلاړ شم، کمر دند جنا کو د وران ګدر پښتنه وکړم. او رغزم من تباش ول او په دیر کې دما کې دي کڼک پروتنه، ستا د کوم کاندر پښتنه وکړم. او ایوه ورځ به حساب د هر ظلم رکوي تور غلیما، واسق بدر نلار هم د بر پښتنه وکړم.
واسق صاحب خپل شاعری کوي، او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي، او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي. نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کومو ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ؟ د کومو ادبي جرګو سره وابسته؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمو نه لرې یم که نه، او کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده، نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي، دوه کاله.
صحیح. دا خو ډېر وخت وشو په کار، تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي، دا ځایونه رانه لرې دي. زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم، ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه.
صحیح. او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړو کېم کېدی شي، غټم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دې، څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلي چانه کنه؟
او بالکل نجیب جانا، ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم، اصلاح بیخي کوم، اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم، ځان شاعر لا نه شم بللی نجیب جانا.
تاسو ښکلې شاعري کوئ، او یو بل غزل هم راته وروئ، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوروه د وطن باره کې، او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جان دا می زره خستی دیغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونه اندخنه تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړه ما د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګي سلګي شم خوب می وتختی لسترګو د نن زړه ته سره لمبې تصویر دی راوړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي هو بهو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او پنورخیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یاره د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به ورو تاسو نه به خدای پامانی وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخی
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته وایو کې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جان که ته غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلیمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو می ساکی بل می پیالې پکار دی ما ته خمار یو څو شیبې پکار دی فریادونه پکې مکه و مطربا ما ته د څو کلی نغمه پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی مین دی وګوره شپې ویښې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسق جان څه کوم ما ته یې څو ښکلي مصرې په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جان بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولستا پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پرم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپل استادانو ښه احترام وکي او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي تر څو د روانو نخوالو جنگونو د دغه نه راوځو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولست
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لړیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لړیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خی چاره
بری
نغمه د بلبلان وکړي شیلا سره خبرې د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبرې د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبرې چشمونه